السلام علیکم. په پاکستان کې د سهار 10 بجې سویتا سیازادي رادیو ته غوږیست. بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده. ځینې راپورونه هم خپرو. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل ښار د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. څوارلس وسله وال طالبان په بغلان کې وژل شوي. د کونړ په اسمر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د پرېوتو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. مایکروسافت وایي چې د محکمې هغه دعوه یې وګټله چې د ویب سایټونو د 15 ډومینونو د ضبط کېدو لپاره یې کړې وه. د بغلان چارواکي وایي چې په دوو جلا پیښو کې 14 وسله وال طالبان وژل شوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر محمد نقیب یوسفی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې پرون مبشین افغان ځواکونو پر هغو وسلولو طالبانو هوایی او مځکني بریدونه وکړل چې د دغه ولایت په چشمه شیر سیمه کې د یوه اکمالاتي کاروان د تیرېدو مخه نیولې وه. د شغلی یوسفی خبره په دې برید کې لس تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته دا هم تایید کړی چې څلور نور طالبان د دوشنبې په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وخت وژل سول چې د کندز بغلان پر لارې خلک درول او پښتنې ورڅخه کولې. بل خو د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغو طالبانو د کندز بغلان پر لویه لار له مسافرو پیسې اخیستلې. د شغلی امن په خبره پوجلو سو کسانو کې د امیر یوسف په نوم د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت په اسمر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د پرېوتو له کبله تر لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی وین عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته ویل پیښه تېر ماښام د اسمر ولسوالۍ په درګي کلي کې سوې چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شوي او اووه تنه ټپیان شوي دي. هغه وایي په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند چارواکو په ناوي ولسوالۍ کې د څلورو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د والي وین عمر ځواک تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبې په ورځ د ناوي ولسوالۍ په سرخدو سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې وژل سوي. ځواک زیاته کړه
د وسلوالو مخالفینو له خوا څخه د سړک په غاړه باندې وشول په وینا یې د ملکي کسانو په یو راته موټرسایکل باندې انتجار کړی دی. په ترڅ کې څلور کسان چې یو نارینه یو ماشوم او دوه ښځینه دي.
د هلمند چارواکي وایي د ناوي په ګډون د دې ولایت په ډیری سیمو کې د سړک غاړې ماینونه د ملکیانو ژوند ګواښي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د ټکنالوژي لویه کمپنۍ مایکروسافت وایي چې د محکمې هغه دعوی وګټله چې د ویب سایټونو د 500 ډومینونو د ضبط کېدو لپاره یې کړې وه. دغه ویب سایټونه د شمالي کوریا د هکرانو د ډلو لخوا د انټرنیټي سایبري حملو لپاره کارول کیږي. په دغو حملو کې دولتي کارکونکي، څېړنیز مرکزونه، د پانتونونو کارکونکي او نور کسان په نښه کېدل. د مایکروسافت د مشتریانو د امن او اعتبار د برخې مرستیال تام برتو ویل هغه ډله چې له 500 ورانکارو ویب سایټونو سره اړیکې لري تهالیوم نومیږي او ګمان کیږي کوم دولت یې تر شا دی. په دغو انټرنیټي حملو کې تر ډیره هغه اهداف په نښه سوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو، جاپان او جنوبي کوریا کې دي او پر نړیوال امن او بشري حقونو متمرکز وو. د چمبرت په خبره د غرض هغه اشخاص هم په نښه سوي چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي فعالیتونه کوي. مایکروسافت د دسمبر پر 28 محکمې ته عرض کړی و چې تهالیوم ډلې د انټرنیټي حملو له لارې د حساسو معلوماتو د غلا کولو په نیت د مایکروسافت د مشتریانو حسابونو او شبکو ته نفوذ کړی و. ګومان کړي چې د شمالي کوریا هکران لږ تر لږه له 2013 د کال راهیسې فعال دي. روسي چارواکو پرون ویل چې دوی دوه مشکوک کسان په سنت پیټرزبرګ ښار کې د نوي میلادي کال په شپه د تروریستي حملو د پلان په شک توقیف کړي دي. د چارواکو په وینا دا توطیه د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس شنډه کړی سوې ده. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې دغه کسان تېره جمعه د امریکایي همکارانو د معلوماتو پر اساس نیول سوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وړمه ورځ له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې او د دغو استخباراتي معلوماتو د شریکولو له کبله یې ترې مننه وکړه. د روسیې یوې محلي محکمې یو مشکوک کس 22 کلن نیکیتا سیمیونوف او بلتن 23 کلن گیورگی چرنیشوف معرفي کړي دي. فونتانسکا خبری اجنس د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ګمان کیږي د سن پیټرزبرګ یو شاپینګ سنټر او یو کلیسا چې زیات ګرځندویان ورزي د حمله هدف وو. ادعا کړي چې دغو دوو کسانو د اسلامي دولت یا داعش افراطي ډلې ته د اهدافو د تایید لپاره عکسونه لیږلي دي. د روسیې دولتي اژانس تاس راپور ورکړی چې امریکا د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې هم د تروریستي حملو د توطیو په اړه له روسي چارواکو سره معلومات شریک کړي وو. روسیې او اوکراین د روسیې د طبیعي ګازو د ترانزیت په برخه کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت یو 15 کلن تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې به د روسیې طبیعي ګاز اروپا ته انتقالیږي. د روسیې د ګازو دولتي شرکت ګازپروم په یوه اعلامیه کې او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون د ټولنیزو رسنیو په یوه پوست کې د دغه تړون خبر تایید کړی دی. په پام کې وه د ګازو د ترانزیت اوسنۍ موافقه نن سه شنبه پای ته ورسیږي. دې مسئلې د ژمي پر مهال اروپا ته له روسیې د میلیاردونو متر مکعب په اندازه د ګازو د لیږد موضوع په خطر کې اچولې وه. روسیې اوکراین ته په 2006 او 2009 میلادي کلونو کې هم دوه وارې د ګازو نه لیکه بنده کړې وه. له کبله د ژمي په سړو کې په اوکراین او د لویدیز په نورو هیوادونو کې کورونه او تجارتونه له ګازو بې برخې پاتې وو. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د چاپریل ساتنې ملي ادارې د کابل ښار د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي. د دې ادارې په خبره ځینې هوټلونه او تجارتي ساحې تړلې دي. کابل د نړۍ په کچه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی. نور جزئیات له فریبا ظاهر نوري.
د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي حکومت د آریا شارګوټي او ګلبهار تاور د مرکز ګرمیو سیستمونه د یک شنبه په ورځ غیر فعال کړل. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي د څانګې مشرې لیلا سامانی وویل چې د دریو هوټلونو په ګډون یې 10 سوداګریزې سیمې په کابل کې د دې لپاره تړلې چې د غیر معیاري سون توکو یې کار اخیست. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمو مسؤلینو ته له وړاندې ویل شوي وو چې تر 3 ورځو دې د لوګیو د فلټر سیستم په مرکز ګرمۍ او په خلنځیو کې نصب کړي کنه نو جریمه بسي.
چندین بور ایلاد کردیم
دا وای چو ظلم و اعلان وکر چی فلترون باید و نشلول سی. دا پروگرام لطیر کال روانو خول بد مرغ پا مورت و نسو. پا حقیقت که شکایت پخپل دا دی سیمو دا اوسیدون کوو. مشتل دا آریا شارگو چی لاؤسیدون کو چخه شکایت ترلاسه کوو چی فلتر نده نسب سوی. د آریا شارګوټي او ګلبهار ټاور مسؤلینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. میرمن سامانی زیاته کړې چې په شارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې د فلټرونو نصبول د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډیر مهم دي. نوی څوک چې یو شارګوټي جوړوي یقینا له اقتصادي اړخه د یو فلټر د نشلولو لپاره هم لویه ستونزه نه لري. دا فلټرونه شاوخوا $1000 بیه لري او د لوړ پوړو ودانیو خاوندان یې اخیستلی سي. د غرض د حمامونو لپاره لاسي فلټرونه هم سته. دا تر ډېر اقتصادي ستونزه نه بلکې نه پاملرنه شي. میرمن سامانی زیاته کړه د کابل پر شارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې باید سون توکو د ارزونې او تفتیش لړۍ تر حمل میاشتې دوام وکړي. کابل د نړۍ په سطحه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی دی. د هوا ککړتیا د دې سبب سوی چې ډیری خلک په تنفسي ناروغیو اخته سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې تېره اونۍ د همدې تنفسي ناروغیو له کبله په کابل کې 10 تنه مړه شول. د نوموړي په خبره په دې موده کې تر 8000 ډیر کسان د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته ورغلي دي. د کابل اوسیدونکو له کلونو راهیسې د ښار د هوا له ککړتیا یا شکایت لري. دوه تنه اوسیدونکو وایي
د دې باید شپږ میاشتې مخکې چې ځان نل سوی اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جز غال سوځل کېږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي. بس چې ورشي یو شی ځینې واخلي یو عمام یو ګنټه وربند کړي جب وایي جواز را بېرته پیسې ځینې واخلي بېرته یې ولګي.
خواهش مایی است که در عرصه عمل کار کنن و از
هیلمندیم چه دولت پا دی حکل اقدام وکری پا زورواکو ده سکرو پا واردونکو او حتی پر همامونو ده دولت زور نرسیگی. خلق بیوزلی دی چه شی وکاروی؟ برخنا نشتا تیل، گاز او لرگی گراندی یوازه د ډبرو سکاره دی چې خلک یې کاروي.
د کابل اوسیدونکو ته د ماسکونو د ویشلو کمپاین هم د حکومت له اقداماتو دی چې د هوا د ککړتیا څخه د خلکو د ژغورلو لپاره یې پیل کړ. د 15 ورځنۍ کمپاین په دوشنبه پیل شو. د غیر معیاري سون توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کېږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتګ، د شنو سیمو کموالی، د پخو سړکونو کموالی، لوړ پوړي ودانیو چې د شاري پلان پر خلاف مخ په ډیریدو دي، او د سینور د کابل د هوا د لاکه کړېدو سره مرسته کړې ده. ډیپلوماټ خبرونه په نوومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي و چې د افغانستان د پلازمېنې کابل د هوا ککړوالی شایي تر جګړې خونړی وي. په دې مطلب کې د سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتی ډلې په حواله ویل سوي چې شایي په 2018 کال کې څه باندې 6000 افغانان د هوا د ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه سوي وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د دې هېواد د پلازمینې او ځینو نورو ښارونو د هوا وضعیت د اندېښنې وړ بولي. ښاغلي مدقیق ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ستونزې لپاره بنسټیز کارونه نه دي سوي.
د پریبا ظاهر راپور مو اوریده. په کابل کې ورسپونو تر ډیره د سورې د رواني پروسې په اړه لیکنې او تفصیلي خبرې کړې دي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
دنیا ورسپانی لیکلي طالبان د اوربند پر ځای د هوکړلیک د لاسلیک لپاره د یوې مناسبې فضا پر رامنځته کولو غور کوي. وړاندې راغلي د مناسبې فضا د برابرولو لپاره وو ورځې وخت ټاکل شوی، او په دې وو ورځو کې که کومه چاودنه کیږي دا به د اوربند نقص نه ګڼل کیږي، او دواړه خواوې به د پیښې په تړاو څېړنې کوي، خو په دې تړاو د امریکا دریز لا روښانه نه دی. د سرمقالی لیکوال د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې دوی د اوربند تصمیم نه لري. سرخط ورسپانی لیکلي طالبان د سولې په پلمه خپل بندیان خوشي کوي. وړاندې راغلي تر کومه ځایه چې خلکو او نړیوالې ټولنې ته تر اوسه معلومه شوې، طالبان د دې واک نه لري چې د سولې په خبرو کې په قاطعیت سره تصمیم ونیسي او یا اوربند وکړي. نو ځکه تر اوسه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کومې خبرې شوې، تر ډیره د بندیانو د آزادولو په اړه خبرې شوې دي. د سرمقالی لیکوال د یو طالب چارواکي له قوله لیکلي چې طالبانو د نږدې 15,000 طالب بندیانو لیست امریکا ته سپارلی، او د دوی آزادولو د توافق مهم شرط یاد کړی. سرخط همدارنګه لیکي کچېرې د سولې د خبرو اترو برخلیک همداسې د افغان حکومت پرته دوام وکړي، دا به د افغان حکومت په زیان تمام شي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي طالبانو له امریکایي لوري سره د سولې په تړاو خبرو کې د خپلو 15,000 بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړی ده چې دا کار د افغان حکومت له خوښې پرته او په ټوله کې له افغان حکومت سره تر سولې مخکې ستر خطر لري. وړاندې راغلي د بندیانو د آزادولو غوښتنه داسې مهال کیږي چې دغه بندیان له افغان حکومت سره دي، کله چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه حاضرېږي او یا د سولې لپاره د لومړني شرط په توګه اوربند هم نه مني، نو بیا په کوم جرأت او په کومه خوله د دغو زرګونو جنګیالیو د آزادولو غوښتنه کیږي. ورسپانه لیکي د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې باید ټولې افشا شي. دا خبرې باید نور د بندو دروازو تر شا نه وي، بلکې افغان ولس پرې خبر وسی. هیواد دولتي ورسپانه همدارنګه لیکي که طالبان غواړي چې بندیان آزاد شي، نو هغوی د دې ښه ادرس لري، رادی شي په کابل او یا هم کوم بل ځای او آن د کوم دوست هیواد په سفارت کې دي، له افغان حکومت سره لومړی تلپاتې سوله وکړي. په هغه صورت کې افغان حکومت چمتو دی چې د دوی ټول بندیان آزاد کړي. د سرمقالی د لیکوال په باور افغان حکومت طالب بندیان هغه مهال خوشی کوي چې دغه ډله له جګړې لاس واخلي، نه دا چې له امریکا د امتیاز ترلاسه کولو لپاره د دښمن په غوښتنه د غزرګونو بندیانو د خوشی کولو هڅه وکړي.
د ننګرهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي چې د وړو افغاني بانک نوټونو کمښت یې کاروبار اغیزمن کړی دی، خو افغانستان بانک وایي چې دا ستونزه به ژر هواره سي. سهرګل امیرزی راپور لري.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي د وړو بانک نوټونو کمښت د افغانیو د دودولو پروسه له ننګونو سره مخ کړی ده. دوی وایي په جلال آباد ښار کې د وړو افغاني بانک نوټونو اړتیا ډیره ده، خو په خبرې چې د نشټوالي له امله عام خلک او کاروباریان د کلدارو چلند ته مجبوریږي. د جلال آباد ښاري او تنهاټیوال وایي په ورځ ورځو یې په دوکانونو کې جنسونه له دې امله پراته او له زیان سره مخ وي چې د وړو افغاني بانک نوټونو د نشتوالي له امله مشتریان نه اخلي.
زموږ منګل یم د خیوي چوکي تلاشي کې دوکاندار یم چې هر سړی ماته کالداري راوړي، زه کالداري نه اخلم. کالدار نه هم زما مال همداسې پاتې پروت دی. د ماته خو بالکل شته نه چې 500 سوراګي موږ سره د افغاني ماتې نشته. ګرځو جمعیت بو جمعیت ګرځو اچھا د جزو ور خپل کار دی کوه مجبور هغه سړی شي موږ نه وادلي پیسې به د جب کې واچي هغه لاړ شي.
د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي عرفان الله او استقلال چې د افغانستان بانک ولایتي دفتر ته په وړو افغاني بانک نوټونو پسې راغلي او د لسګونو کسانو په قطار کې ولاړ دي، وایي چې که افغاني بانک نوټونه په ننګرهار کې کاروباریانو ته لاسته ورنشي، کاروبار یې ولاړ او له منځه تلونکی دی.
زما نوم عرفان الله ده، د بیسود ولسوالۍ خوش حکومت کلي اوسیدونکی یم. یوه ګنټه کېږي چې صرافه مخ ته ولاړم او پیسو پسې هلته یو روپۍ دره کړو، اوس چې راغلم دلته په نوبت ولاړم، یو ګنټه دلته هم کېږي، دلته نوبت نه رسېږي. مونږ همدا خواهش ده چې ننګرهار